احمد شیبریان په دې خبرونه کې مو هکله کړ. تر هر څه مخکې خبرونه، د روسیې د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو وایي د مسکو د نړیوالې غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع به افغانستان وي. ټاکل شوې ده چې دا درې ورځنۍ غونډه د مې په 20مه د روسیې په پلازمېنه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسیې تاس اژانس د شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیې ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ لومړی ټوب ورکوي. روسیا په کابل کې له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې لري. تیرونه یې د طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لرې کړ او وی ویل چې په مسکو کې به د دوی سفیر ومني، خو لا هم روسیې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغۍ پیښې بېساري بللې دي. دغه سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 12000 ماشومان په شری اخته شوي دي، چې دا په دغه هیواد کې د یوې میاشتې په موده کې 24% زیاتوالی شي. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغۍ په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی. د تیرو 40 میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 ته رسیدلی دی. د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی. د امریکا د وزارت د جمعې پر زوبیل چې د طالبانو یو پخوانی قومندان په 2008 او 2009 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د یو امریکایي خبريال او دوه افغانانو د یرغمل کولو په جرم اعتراف کړی دی. نه تلويشت خلن حاجی نجیب الله په 2006 کال کې د خبريال ډیوډ روډ د تشتولو په تور تورن شوی وو. د اوس په امریکا کې په عمر بند محکوم شوی دی. حاجی نجیب الله څو کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو. ټاکل شوی ده چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر د تدفین مراسم نن د ایټالیا په پلازمېنه روم کې ترسره شي. پاپ فرانسیس د 80 کلونو په عمر د دوشنبه په ورځ ومړ. د پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې د نړۍ په سلګونو مشران د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ ګډون برخه اخلي. وروسته له دې چې ټرمپ د جنوري په 6مه د امریکا د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه، دا بهر ته د لومړی سفر دی. عراق وړي چې له سوریې سره د 200,000 ټنه غنم مرسته وکړي. د سوریې د غلدانی د عمومي ریاست په وینا د دې غنم لومړی بار اوس دیارزور ولایت ته رسیدلی دی. عراق په داسې وخت کې دا مرسته کوي چې سوریې د مارچ په 15مه نږدې 100,000 ټنه غنم واخیستل. ویل کېږي چې د پروسشت میلادي کال په وروستیو کې په سوریې کې د رژیم تر بدلېدو وروسته دا لومړۍ لویه سودا وه چې له بهاره یې کوله. د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره روسیا او ایران د غنمو او سون موادو په برخو کې مرسته کوله او دا مرسته وروسته تر دې بندې شوې چې وسلوالو په دسمبر کې دمشق ونیو او بشار الاسد مسکو ته وتښتید. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې به واوري چې تاجکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده.
مناسبت حکومت امام علی رحمان با طالبان خیلی نرم شده است و اون کنسولگر
مؤمن احمدی د ازادي راډیو د تاجکستان د خبريال څرګندونه هم په دې ارتباط د سر شریکو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر هیله ښکاره کړې ده چې د اوکراین جګړه به پای ته ورسیږي. له خوست مو له دې خبرو چې د دې ښار د پاکۍ لپاره په سلګونو کثافت دانې جوړې شي
چې کومه چټلې وي دا باید دغه کثافت دانې ته واچوي تر څو د دوی مخ هم صفا شي د ښار صفایي هم وشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي په دې وروستیو کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي یو شمېر هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR سره ثبت وو، هغوی هم له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر تاجکي رسنیو له دې ډلې دریا په خپل تازه راپور کې له دغه هیواده له 40 زیات افغان کډوالو د ایستلو خبره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د افغانستان بل ګاونډي هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. په دغه هیواد کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې د تاجکستان حکومت تازه یو شمیر هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یونیسیار سره ثبت هم وو له دغه هیواده ایستلي دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د تاجکستان حکومت غواړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
حتی تعداد افغانایی که در یونیسیار ثبت کرده بودن هم وارم دیپورت کردن و یکی از دوستان
یوش میر افغانان چه حتی به یونیسیار که ثبت هم و ایستل شویده ازمو که او ملگره چه دلته تکسی چلا و لاغه به جره هم و ایستل شو روز ورز خیلی زحوال ندارو پا افغانستان که وزیر دیر خراب دی دلته هم لستون زر مخیو و بی هم تاجکستان باید مبیر در افغانستان تا و نلیک دوی دیر اندخمنیو
باید از تاجکستان به افغانستان دیپورت کنن.
یو بل افغان کډوال چې د همونو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
نیسی او باسی هم دا پرون او ورنه یو ورځ مخکې هم افغانان له وحدت سیمې ونیول او له پولو واړول. تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې او څوک یې پوښتنه هم نه کوي چې د دې کډوالو برخلیک به څه شی شي. نه پوهېږو موږ
په ورته وخت کې یو شمېر تاجکي رسنیو له دې ډلې دریا هم تازه له دغه هېواده د لسګونو افغان کډوالو په زور د ایستلو خبر ورکړی دی. دې رسنۍ په خپل یو راپور کې چې د اپریل په څلور ویشتمه خپور شوی ویلي له څلوېښت زیات افغان کډوال د اپریل په یو ویشتمه د تاجکستان له وحدت ښار څخه د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته ایستل شوي دي. په دې راپور کې د یوه افغان کډوال له قوله چې پیژندنه یې نه ده شوې راغلي چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو یو شمېر ټکسي چلوونکي چې په یونیسیار کې هم ثبت و امنیه قمندانې ته ورغوښتي وه بیا یې د هغوی د پناه غوښتنې کارتونه اخیستي او په دوو لویو موټرونو کې یې طالب چارواکو ته سپارلي دي. د راپور له مخې د ایستل شویو کسانو په ډله کې نه یوازې ټکسي چلوونکي بلکې هغه کسان هم شامل دي چې په دې هېواد کې کوچني سوداګري درلودې، د روغتیايي ستونزو له امله بهر وتي وو یا هم د اړتیا وړ توکو د اخیستلو لپاره ګلستان بازار ته تللي وو. په دوشنبه کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام سفارت او په دغه هېواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان قونسلګرۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. زرګونه افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې او په تېره بیا له هغه وروسته چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل تاجکستان ته کډه شوي دي. د تاجکستان حکومت د دې وړاندې هم لسګونه افغان کډوال له دې هېواده ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یونیسیار ویلي وو چې د تېر کال د دسمبر په میاشت کې لږ تر لږ اتیا افغان کډوال چې ډېری یې قانوني اسناد او د پناه غوښتنې کارتونه هم لرل د تاجکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. یادې درې هغه محل له تاجکستان غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی دی. په تېرې نږدې یوې میاشت کې پاکستان کې شاوخوا یو لک بی اسناده او د ای سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغانان د دغه هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې تاجکستان په وروستیو کې تر څلوېښتو ډېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي او له خپلې خاورې د افغان کډوالو دا لړۍ یې چټکه کړې ده. دا موضوع مې د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریال مومن احمدي سره شریکه کړه چې دا د تاجکستان د حکومت په دریځ کې د بدلون نقشه ده که نه ده.
سیاست حکومت تاجکستان از ابتدا در قبال مهاجران افغانستانی
دی وی د تاجکستان د حکومت سیاست د افغانستان د کډوالو په برخه کې لپایله سختو. موږ د طالبانو تر واکمنۍ مخکې لا د دې شاهدان وو. اکثر هغه کسان چې تاجکستان ته پناه وړې ده هغوی درېمو هېوادونو ته تګ ته انتظار دي، ځکه چې تاجکستان دوی ته ډېر لږ امتیازات ورکوي او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو ادارې هم د دې کډوالو سم لاسنیوی نه کوي. چارواکو د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې دوی د دې لپاره له افغان کډوالو سره سخت چلند کوي چې دوی هغه اصول نه مراتوي چې ورته ټاکلي دي، ځکه چې اکثر دغه کډوال د تاجکستان له لویو ښارونو بهر ژوند کوي. مثلا پلازمینې ته نږدې یو ښار وحدت نومیږي. دا ښار له دوشنبې نږدې څلوېښت کیلومتره لرې دی. هلته شاوخوا پنځه زره افغان کډوال اوسېږي. له دوی چارواکي غواړي چې له دې ښاره به نه اوسي. په اسنادو کې هم ورته لیکلي دي چې د اوسېدو ځای وحدت ښار دی، خو دوی له هغه ځایه راځي په پایتخت کې ژوند کوي. تاجکستان له روسیې سره ډېر نږدې اړیکې لري. په وروستیو کې روسیې د طالبانو ډله د ترهګرو له لیست څخه وویستله او ویلی دی چې طالبان کولی شي چې په مسکو کې خپل سفیر ولري. آیا تاجکستان د روسیې پر پله پالشتي او له طالبانو سره یې اړیکې ښه کړي دي چې کډوال باسي؟ بیا هم له مومن احمدي څخه اورو.
مناسبت حکومت امام علی رحمان با طالبان خیلی نرم شده است و اون کنسولگریش در خود
دیوید امام علی رحمان ده حکومت اړیکې له طالبانو سره ډیر نرم شویده. د کوهستان بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان کنسولګری طالبانو ته سپارلې ده. که څه هم د جمهوري نظام د وخت سفارت په دوشنبه کې فعال دی، خو د چارو له کومو کتونکو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی د دې اړیکو او د کډوالو د ایستلو ترمنځ رابطه نه ویني، ځکه چې هغه وخت چې د امام علي رحمان د حکومت روابط د طالبانو له رژیم سره ډېر زیات خراب و دغه چلند همداسې و او تر دې هم سخت و. زموږ په یاد دي کله چې طالبانو د افغانستان شمال ونیو او د افغانستان د پوځ وسله وال تاجکستان ته ورغلل، هغوی ته یوازې یوه اونۍ وخت ورکړ، که څه هم هغوی ته د مرګ خطر و خو د هغوی وسلې واخیستې او بیرته افغانستان ته واستول. د ازادي راډیو د تاجک څانګې له خبریال مومن احمدي څخه مننه کوم.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
دا سجر ټوپ دې خبرونه کې وړاندې نړیوال موضوعاتو ته مخه کوي. خصوص په خوست ورشو. په خوست کې د شاروالۍ لخوا د شار په جادو لوی سړکونو او کوڅو د صفایي او د شار د پاک ساتلو د کلتور د ترویجولو په خاطر د شپږ سوه نویو کثافت دانیو د ځای پر ځای کولو کار پیل شوی دی. په ورته وخت کې د خوست شاروالۍ مسؤلین او کارګر له شاریانو غواړي چې د شار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای د کثافات نه غورځوي. بل لور ته خوست شاریان دا ګام ستایي خو زیاتوي د توظیف کارګر د کثافت دانۍ پر وخت تشوي تر څو د شار د ناپاکۍ او بدبویي سبب نشي. نجیب الله خیل خوسته راپور لري.
د خوست ښار د پاک ساتلو په خاطر ښاروالۍ د پخوانۍ کثافت دانۍ سربیره د شپږ سوه نورو د نصبولو کار پیل کړی چې په دې سره به د ښار ډېریو سړکونو کوڅو او جادو کې کثافت دانۍ ته د خلکو لاسرسی ډېر شي. د خوست اوسیدونکي د ښاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د ښار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافت دانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي ښاروالۍ د ښار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوه تنه خوست ښاریانو رفیع الله او ولی الله مشال راډیو ته وویل
چار چې پرته مثال کثافت دانۍ ته به خلک چوي څومره چې نره ډېر شي نره اقدامات وکړي نو ډېره به خاوي
چې کومه چټلی وي دا باید دغه کثافت دانۍ ته واچوي تر څو د دوی مخ هم صفا شي د خاص صفایي هم وشي.
په خوست ښار کې د پاکۍ په اړه یوه ستونزه چې دوامداره لیدل کېږي هغه پر وخت د کثافت دانیو نه تشول او ټاکلو ځایونو ته د کثافاتو په لېږدولو کې زهن دی. یو بل تنځ ځایي اوسیدونکی انعام الله د تنظیف له موظفینو غواړي چې دې برخې ته هم پام
د ډکولو پر مخ د خوست ښاروالۍ څخه زموږ هیله دغه ده چې پر وخت یې ځای ته ورسوي او بیرته په خپل ځای کې ښودل شي.
د ښاروالۍ د تنظیف د برخې کارګر بیا وایي که چیرې ښاریان دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخصو ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لږ دی او د ښار صفایي په ښه ډول نه شي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابری ګل وویل
خپل ځای دی چې وچوي موږ ډېره مننه دوی نه کوو. دا لختي ته په غوړې په موږ چې ډرم درولې وي ډرم ته دوی نه ورچوي، لختي ته کو په جلینې ورچوي. موږ سره ډېره زیاته همکاري وکړي چې د دې کسب دانې ته مساحه دخلتي وي بل شوي دې ته ورچوي چې تر څو پورې موږ دا انتقال وو چې د وطن خدمت په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بل لور ته د ښاروالۍ ځایي مسؤلین وایي د ښار دایمي پاک ساتل په یوازې ځان د ښاروالۍ لیوسه نه دي پوره، بلکې ټولو ښاریانو ته باید دي چې په دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد وویل
ښار صدا یوازې د ښاروالۍ مربوط نه ده، ښار صدا هغه د ټولو ښاریان ده. نو که دوی موږ سره د صفایي په د تنظیم په برخه کې همکاري وکړي کوشش په دې کې وکړي کوم کثافات چې جمع کېږي هغه باید په خپلو کوم ځایونو ورته مخصص شوي دي یا د کسبانۍ تانۍ په کوم ځای کې مخکې دي هلته کېږدي هلته کې واچوي.
یاد دیوی خوست ښار چې د لږ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی په اوس وخت کې په دې ځای کې دشته کاروبار سوداګرۍ د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې او ترافیک د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتونکي د ښار د پاک ساتلو حل لاره همدا بولي چې دې کار لپاره ښاروالۍ ټولنیز بنسټونه رسنۍ او ښاریان په ګډه کار وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د جون دیرشمه نیټه په پاکستان کې د راجستر شوي افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ ورځ ده چې په خپله خوښه تر دې نیټې پورې افغانستان ته ستنه شي. تلال چودری زیاته کړه چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا خبرې د پاکستان جیو تلویزیون ته کړې دي. پاکستان وایي چې تر اوسه یې څه باندې 8500 کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له نړیوالو اصولو سره سم ویزې ترلاسه کړي. پاکستان پریکړه کړې ده چې روان میلادي کال شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړي. د نړۍ یوه مهمه موضوع دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له روسیا او اوکراین څخه وغوښتل چې د ډېرې لوړې کچې خبرو اترو لپاره دې سره وویني. ډونالډ ټرمپ وایي د یوې ښې ورځې له خبرو اترو او غونډو وروسته په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې معاملې لپاره پر اکثرو مهمو ټکو موافقه شوې ده. د جمعې په ورځ په مسکو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره 3 ساعت خبرې وکړې. تر دې غونډې وروسته روسیې وویل چې دا غونډه ګټوره وه او د روسیې او متحده ایالاتونو دریځونه یوازې د اوکراین په برخه کې نه، په یو شمېر نورو نړیوالو مسایلو کې هم سره نشتې کړل. ښاغلی ټرمپ په خپلې خواله رسنۍ سوشل ټروت کې ایتالیا ته تر رسیدو لږ وروسته د جمعې په ورځ ولیکل چې دواړه لوري اوس باید په لوړه کچه خبرو ته سره کښېني چې دا مسله حل شي. وروسته تر دې چې د جنوري په 6مه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، دا د ښاغلي ټرمپ لومړی بهرنی سفر دی چې ایتالیا ته تللی دی. ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس ټرمپ نن په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. په مسکو کې د پرونی غونډې په تړاو جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین د جګړې په تړاو لیکلی دی چې موافقه نشتې شوې ده. مسکو او کیف باید په لوړه کچه خبرو ته سره کښېني چې دا جګړه پای ته ورسوي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې د وینې د بهېدو مخه باید ونیول شي. تر ټولو مهم ټکی یو توافق دی او په هره برخه کې چې اړتیا وي د دې ظالمانه او بېمانه جګړې د پای ته رسولو په برخه کې به مرسته وکړي او مرستې ته د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي.
خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پای به د افغانستان د څه باندې 1000 روغتیایي مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وتړل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي دغه هیواد کې ټول ټال 1000 روغتیایي مرکزونه فعال وو چې د کال له پیلې شاوخوا 300 تړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخامخ دي. دوی دغه خبرداری له افغانستان او خپله همدې سازمان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو د کمیدو وروسته داسې مهال ورکړی چې په افغانستان کې له پخوا روغتیایي خدمات کمزوري وو. یو شمېر عامو افغانانو هم ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو کې روغتیایي خدمات پیکه شوي او وایي له روغتیایي سکتوره د نړیوالو ملاتړ حیاتي دی. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دغه سازمان سربیره نور کوم نړیوال بنسټونه د افغانستان روغتیایي سکتور ته میلوي او خپله د طالبانو حکومت دې سکتور ته څومره بودیجه لري؟ اسدالله لودین پر دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی. دا راپور د سابل د یو اوسیدونکو په شخ پیلېږي چې د ډبلیو ایچ او پر اندېښنو خبرې کوي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی ده دا اوس عمر لس پیسه د 12% به برخې سوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکو دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولي چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله. ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی دلیلې غلې.
اوس موسسه وا هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته هغه لری پرتو سیمو ته به ځنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران به رسیدل یو څه نه څه دوايي به رسیدا. هغه چې څنګه د ټرمپ د خبره کړې د خبرداري سره هغه دریدلې د کارونه د به برخې سوي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخر استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وه. نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي، د دوی ماشینه شول، د دوی چلاو کېدی، دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. او اوس چې مؤسسات لاس اخیستې ده،
هغه که څه هم د دغې مؤسسې چې اوس یې زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګڼ شمېر نادولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېلې دي. د روغتیایي خدمتونو د پیکه کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي، بلکې د طالبانو له بیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو له کمېدو را په دې خوا زیات شوي. د لغمان اوسیدونکي همدرد وایي پخوا به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او بانډو ته هغه موسسې ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرستې کولې. نوموړی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د دغو موسسو څرک نه لګیږي او په خبره یې پر شته روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګوڼه ډېره ده.
نو پخوا به دغه غریبو خلکو ته داسې یو پشخانی ورکول کېدلې، سروې به کېدله، او دا سو کال هغه ټیم نادره کا ده، هغه ډېرې مؤثره او مفیده وي. یوازینۍ لاره د همغه د ملاریا او مورکینې بچ کېدو وسیله وه د خلکو سره، او نور خو هېڅ برق دلته نشته. مثال د خبرې چې سړی پکی چالان کی برق خو سیستم نشته په اکثره او پر سیمو کې، کنه په ولسوالۍ کې. نو زه له دغه ډبلیو ایچ او نه دغه هیله کومه، ځکه چېر د رښتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي، نو دا ډېر مشکل وخت ده. بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چا خبره دی ویني، معاینه کېدو لمبر پی نسته، او په هر ځای کې مریضانو ته سیریمان چالان کړي په خپلو سترګو یې مونږ وینو، او دا نور مخ په ډېرېدو ده. نو زه تېنه یو ولسي وګړي په حیث هیله کوم چې ډېر خلک د دوی په انتظار دي چې دا ټیم به بیا راځي او مونږ ته به پشخانې توضیح کوي. هغې باندې همغسې دوایي ورسره
شکایتونه یوازې د عامو خلکو نه دي، روغتیایي کارکوونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري، خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکوونکي د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 233 په متوسطي خوارځواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدي خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شترسي، ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره داده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال له پایله چې امریکا افغانستان سره مرستې ځنډولي، تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. ښاغلی سلوادور ویلي د 2025 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره ثبت دي 304 تړل شوي، او ویره شته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو له تړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 15 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداری د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی، په څه معنا دی؟ ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان له څه ویلو ډډه وکړه. د عامې روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډېره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلي بولي بشپړ تړل شوي نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څانګې تړل شوي دي.
د WHO دغه ادعا او دغه
اوازه او دغه جړاګانې معلومات به بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه د تمویلېږي. د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ذمہواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه یې د ډبلیو ایچ او له اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه وو. ټرمپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بېوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وځنډولې، او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تامی بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړې او ویل چې بشري مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخامخ وو، او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ ورسره کم او سلګونه روغتیايي کارکونکي له افغانستانه ووتل. د ازادي راډیو د وی موندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیايي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي دي. د چارو کتونکو وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیايي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه خلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بیساري چپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریښي. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشمانو سره خواري نه کیش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لیدلې ډیر زیات خلک لیدلې دي. دا سرکاري هسپتالونه چې دی وجهت مثال مراجعه کوي حالت دي، هلته بیا خواري نو سره کیږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کیږي که وایستانه ونه کیږي. د بودلک ولسوالۍ د عمومي هسپتال ته بله جو ماشوم ور وړي، نو دا خو څلوروي ساعته یعنی ایمرجنسي سته. مګر هغه چې مریض ور وړي مازګر دی ورته وایي چې فرمان ور نه درلود ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایستای بیا هم ارزای کار کیږي، که چیرې وایستنه یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر کدر لویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی. افغانستان هر یو د بایغی ته نشي کولای بیا شاکن د بایغی دی په هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې انسان د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي. دې پس حکومت نه دی سرک نه په دې کې خواري کښه دی. تر اوسه پور نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې کښه دی، نه په شخصي کښه دی، نه په شخصي خلکو پسې سرک سوي دي یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې سرک سوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې سرک کوي چې ته دا خلک څه کوي. دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري؟ دا ډاکټران بې وایسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي؟ دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي؟ ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي؟ یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلي؟ ستونزې حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خفه. زه په خپله تورخم کې کار کوم. نه تورخم کې زه پخپله هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډېر سختۍ سره مخو، نو ګیټ کولاو شو لارو دپاره، خو لا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی. او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
facebook.com/azadiradio